उभगटो।
اردونکو خبرونه مو له مشال دی وردل په دینه کې ساس لپاره مشالونه اونیز خبرونه هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخل ته وښه.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د افغانستان د مفاهمتي عمل لړکې د سلور ملکی کمیټې په غونډو لیکلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز وایي چې افغانستان کې مخ پسې واقعېدونکو حملو او تشدد په پیښو ټولو ډلو ته سخت اندېښنه ده، او د تیرو 15 کالو نامنې د دغه هیواد اولس ته سخت زیان اړولې دی. نو ځکه د سلور اړخیزه کمیټې په درېیمه غونډه کې یو وار بیا په افغان طالبانو غږ وشو چې مذاکراتو کې شامل شي. ورسره د مذاکراتي عمل دپاره د روډ میپ منظوري هم ورکړې شوه. ادارې مخکې لیکي چې د کمیټې کردار په خپل ځای، خو افغان طالبانو د مذاکراتو نه وړاندې شرطونه ایښي چې یو خو د امریکایي قواله افغانستان وزي او بل دې د دوی د مشرانو نومونه له تور فهرسته وباسي. بلخوا هندوستان کې د وینا په وخت د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله ویلي باید چې طالبان وسله وغورځوي او مذاکراتو ته کینی. اداري اخره کې لیکي چې نه خو امریکایي قوا د روان کال اخره پورې له افغانستان وزي، او نه دا ممکن ده چې د طالبانو نومونه له تور فهرسته وستې شي، او تر څو چې دا نوي شوي نو طالبان هم د مذاکراتو میز ته ناراضي. نو ځکه داسې حال کې پوخ امن او کلارې راوستل یو ګران عمل دی. البته پکار ده چې د مذاکراتو سره سره شاه په شاه مذاکراتي عمل هم جاري وساتلی شي، او باید د سلور اړخیزه کمیټې د راتلونکي غونډې نه مخکې په دې عمل وشي. که داسې نه وي نو مذاکراتي عمل باید تشي خبرې پاتې شي. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د کوټې په بمی چاودنه لیکلي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه لیکي چې د کوټې په ریډ زون کې د کچرې سره نږدې یو ځان وژونکي د اف سي په کاروان حمله وکړه چې پکې 9 تنه مړه او 15 ژوبل شو، او د حملې ذمواري کلدم تحریک طالبان خراساني ډلې منلې ده. ادارې وایي چې په ریډ زون کې د دومره سختې سکیورټۍ باوجود حمله کېدل د فکر وړ خبره ده، ځکه چې دې سره وسلوال ښایي دوی کله او کمزه اوغواړي خپل اهداف په نښه کولی شي، او چې د دومره سکیورټۍ په ځای کې حمله کیږي نو په عام ځایونو کې څه نشي کېدی. ادارې اخره کې لیکي چې د حملې وروسته د سرکاري لوړ پوړو بیانونه راځي چې د حملو نه به نه یریږي، او دا حملې د دوی عزم نشي کمزوري کولی. خو دې بیانونو ته د حقیقت رنګ ورکولو دپاره ضروري ده چې دا افسران خپل کار په سم ډول ترسره کړي، خپل سترګې او غوږونه خلاص وساتي، ځکه چې وسلوال دا قسمه کاروایانې په یوازې نه کوي، بلکې دوی سره ډېر ملګري وي چې ورته اسانې برابروي او دوی منزل ته رسوي. نو پکار ده چې د هغوی په ضد هم کاروایي وشي، او دې لړکې پولیسو او قانون نافذونکو ادارو سره سره بلدیتي نمائندګانو له هم خپل کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر بان کی مون وینا ته پام را ګرځوي چې پکې هغه ویلي داعش وسلوال ډله د پاکستان، فلپاین، ازبکستان، لیبیا او نایجیریا په ګډون نورو وړو وړو ملکونو وسلوال ډلې خپل ځان ته اړول شي، ځکه چې دا وخت داعش تر ټولو مالداره وسلواله ډله ده، او 2015 کال کې دې ډلې د تیلو نه 50 کروڑ ډالر پورې آمدن کړی دی. اداریه مخکې وایي چې د دوی د زیر اثر بینکونو نه 1 ارب ډالر وستې شوي دي. دا راز د دوی علاقو ته ننوتونکي ټرکونو نه هم دا خلک ټیکس اخلي چې ورسره د دوی آمدن کې ورځ په ورځ اضافه کیږي، او دوی کولی شي دا پیسې د رستو پاتې او غریب ملکونو په ځوانانو ولګوي چې ورسره هغه خلک د دوی په لاسو ورتلی شي. د دې سره سره ځنې مذهبي نارې هم د غزوانان د تباهۍ سره مخ کولی شي. ادارې اخره کې لیکي چې هر څوک پاکستان کې تر دې دمه د داعش وسلوالې ډلې بشپړه تنظیم نشته، خو بیا هم ګاونډي ملکونو کې د دې جرړې په خورېدو دي، او امکان دی دا خلک پاکستان ته راووړي. نو ځکه د بانکی مون خبره له پامه ویستل نه دي پکار، او د پاکستان حکومت او قانون نافذونکو ادارو لا دې لړکې چمتو اوسېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان د سکولونو د امنیت په باب د ماشومانو زده کوونکو او د هغو د میندو او پلرونو د اندېښنو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. بل پلو د یوریشیا ریویو جنرال ویبپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول موضوع راخستې. د دواړو مقالو غټې برخې له هرون بچاورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پونتون د جنورۍ د 6 نیټې د وسلوال برید له امله د پاکستان په زیاتره برخو کې تړل شوي سکولونه 13 اونۍ بیرته پرانستل شوي دي. خو د لیکنې تر مخه د سکولونو ته تلونکي ماشومان او د هغوی میاندې او پلرونه لا هم د ویرې په حالت کې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي له پاکستان او طالبانو جلا شوې یوې ډلې چې پر باچا خان پوهنتون د برید ذمهواري یې قبوله کړې، د دغه حملې د ویډیو خپرولو په ترڅ کې د ورته نورو بریدونو کولو دړکه هم کړې ده. په لیکنه کې د یو شمېر هغو پلرونو چې لا هم نه غواړي خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي په حواله ویل شوي چې دوی د خپلو ماشومانو د امنیت ساتنې لپاره پر حکومتي اداو باور کولو ته تیار نه دي. لیکنه وایي په خیبر پختونخوا کې تر 20,000 زیات سکولونه او همداراز د 200 په شاوخوا کې کالجونه او یونیورسټیانې دي چې هم د لیکنې تر مخه د امنیت ساتلې د صوبې د حکومت لپاره یو ستره ننګونه ده. لیکنه د سهیل ناصر په نوم د 50 کلن پلار چې ډاکټر دی له خولې زیاتوي حکومت او امنیتي ایجنسۍ چیرته دي. د وسلوالو خپله خوښه ده چې کله او پر کومې تعلیمي ادارې برید کول وغواړي ورباندې ورځي. بلخوا د یورو ایشیا ریویو ژورنال پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د افغانستان د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې کړنلارې په ټاکلو کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یوه خوله نه دي. افغانستان وایي د هغه هیواد د روغې جوړې د بریالیتوب کیلي له پاکستان سره ده، خو پاکستان بیا وایي چې په دغه معامله کې یوازې دومره کولی شي چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ په کارولو سره هغوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دا اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې د یوه سیاسي جوړجاړي له لارې طالبانو ته څه امتیازات ورکوي او په ترڅ کې د افغانستان امن یقیني کوي. لیکنه کاږي د یادو دواړو هیوادونو حکومتونه پر دې هم نه دي سلا شوي چې د سولې خبرو ته له نه حاضرېدونکو طالب ډلو سره باید څه وکړل شي. لیکنه زیاتوي پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه کې نه ښودل شي او د افغان حکومت هڅه بیا دا ده چې لږ تر لږه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د سولې د خبرو ښې پایلې مخترش.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه تر 2000 کال د امریکا او ناټو مالی ملاتړ ته ضرورت لري. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د اتوار په ورځ له امریکا سره د امنیتي تړون د عملي کولو د ګډ کمیشن له لومړۍ غونډې وروسته خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د عملي کېدو د کمیسون لومړنۍ ناسته نن په کابل کې وشوه. د دغه ناستې مهمې پریکړې دا وې چې د افغانستان او د امریکا له لورې درې ټاکل شوې کمیټې به د امنیتي تړون عملي کېدو ته په تدریجي توګه زمینه برابره کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان کیمبل سره ګډې مطبوعاتي ناستې ته وویل چې د امنیتي تړون د تطبیق کمیسون به عمومي وضعیت ته په کتو تصمیم ونیسي. ښاغلی ستانکزي وایي د ارزونو له مخې له افغان امنیتي ځواکونو سره باید د ناټو امریکا مالي ملاتړ تر 2000 کال دوام پیدا کړي.
تر 2000 تر 2000 کال پورې هدف داده سي د اوسنۍ سطح د تمویل او د امکاناتو د ورکولو دا وساتل سي. دا خپل د دې معنی لري چې د موږ ارزیابي عینی او واقع بینانه ارزیابي په اساس باندې اوغومره منابع و کمک صورت نیسي سي د افغانستان ملي امنیتي پوځونه په دې باندې وتوانېږي سي وکولی سي چې خپلې دندې سرته ورسوي.
نوموړي همداراز د نړۍ له هیوادونو سره امنیتي او دفاعي تړونونه د افغانستان حق وباله او وایي چې دا د طالبانو لپاره د جګړې بهانه نشي کېدی. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت په دویم ورځ د امریکا له متحد ایالاتونو او ناټو سره دوه امنیتي تړونونه امضا کړل چې پر اساس یې د امریکا متحده ایالات او د ناټو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت له تروریزم سره د مبارزې د افغان حکومت پر وړاندې د کورنیو بهرنیو ګواښونو د دفع کولو ترڅنګ له کابل سره خپلو نږدې همکاریو ته دوام ورکړي. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون له افغان ځواکونو سره د همکارۍ چوکاټ برابر کړی او دوی په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي.
د طالبانو لپاره یوازینۍ لار همدا ده چې د سولې له بهیر سره یوځای شي، لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترې غوښتي دي. له طالبانو مو غوښتنه دا ده چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د افغانستان او خپل هیواد یوه برخه وګرځي. خو که تاسو د ماشومانو، ښځو او افغان ځواکونو پر وړاندې خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړئ، هیڅ آینده به ونه لرئ.
که څه هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون له لاسلیک وروسته انګیرنې دا وی چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه به له امریکا سره امنیتی تړون د خپلو ګټو په زیان وګڼي، خو هغه مهال ولسمشر محمد اشرف غنی دا ډول اندېښنې بې ځایه وبللې.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ دپاره، د یو لښت خاورې دپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی، بیخي غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشالډو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال اړ ته غوږستې لږ شبکې د تا مشالونه خبرونه هم دروو. خو زو سوات ته د خبر پښتونخوا د نرسانو اتحادیه ینګ نرسز اسوسیشن وایي په نورو صوبو کې خزینه او نارینه نرسانو ته یو مره نوکری ورکول کیږي، خو په دې صوبه کې د نرسانو چوکۍ له دې وجې خالی پاتې شي چې خزینه نرسانې نه وي او نارینه نرسان پرې حکومت نه برتي کوي. یاد اسوسیشن په سواد کې د یوې خبری غونډې د لارې د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې د نرسانو په نوکریو کې د ښځو او سړو ته یو شان برخه ورکړل شي. په اړه نور تفصیل د سواد نه زموږ همکار نیازی احمد خان راکوي.
سواد پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا ینګ نرسز اسوسیشن غړو خبری غونډې ته وویل چې حکومت د نارینه صحت کاروندانو سره په څوکو کې زیاته کوي او په ځای د دې چې په هسپتالونو کې د صحت کاروندان پوره پوره ولګوي، ولې د ښځو نشوالي باوجود سړی نرس په روغتونونو کې نه برتي کوي. په دا اړه د ضلع سواد مشر وقار خان وویل
په اخبار کې ټوټل خالی اسامین شوي نو 1083 شایع شوي، په دې کې 299 میل نرسز اغستی دي او 567 فیمیل اغستی دي. په 567 فیمیل کې 217 چې د دوی سره فیمیل سټاف نو هغه خالی پریښودي دي. مونږه خو مطالبه ده چې په میرټ باندې د برتیانې او شیا دي 50% کوټه مونږ دراکي، لکه ګوره ضرورت خو ټول یو شان دی کنه. په هسپتال کې میل وارډ هم شته فیمیل وارډ هم شته، نو 50% دي دغه کې 50% به دوی میل اخلي، 50% به فیمیل اخلي.
د خیبر پښتونخوا ینګ نرسز اسوسیشن مرکزی مشر ارشد خان په دغه مقضیه تکړه چې هر کال په زرګونو نارینه نرس روزنه اخلي او په شخصي روغتونو کې څوکۍ کوي، ولې حکومت دوی طرف ته پاملرنه نه کوي. دوی ویل چې ملکن ډیویژن کې د ریواج او کلتور لوجې سړی نرس زیات دي،
خاطر سوار ډیسټریکټ سوار ترې زیات دي. یا دیم نمبر په شنګله کې دي، په اپر دیر کې دي، په لوور دیر کې دي او بنیر کې دي. زیاتره زو ملکن کې لګ دي، په زون 3 نه لکه تقریبا مېل نرسز دي. او تاسو ته خبر ده چې دا شعبه چې دا سپ نرسنګ د فیمل سره ریلیټډ نه ده، چې تاسو کوم انټرنیشنل ایریا تلاش شئ، انټرنیشنل لغه تر بار ملک یا سین تلاش شئ، نو خب پوره میل نرسز به تاسو ته میلا شي او هر شعبه ته چلاش شئ. نو وسنی وس تقریبا په 21 تاریخ باندې کم چې لیس لګیدل د کمبرتیان کې شوي دي، اډهاک په کانټریکټ په بیس باندې، نو په هغه کې ټوټلی لکه سب بوکس پکې شوي دي، سب کې دیس شوي چې ډېر زیات دغه دي جونیئر دي.
د اسوسیشن یو بل غړي سجاد ویل چې د بده مرغه په روغتونونو کې هغه تنان کار کوي کوم چې د نرس شعبې سره تعلق هم نه لري. دوی ویل
زمونږ د میل په ځای باندې ډسپنسرز و، د ډسپنسر دی، نو ډسپنسر ته تاسو وګورئ په دې سیدو اسپتال کې هغه سیچل پی هغه زی انډیشن هغه لګی مریضان هغه ګوري د ډاکټر په ځای هغه کینی په بی سی آر ای سی کې دا کار درا چې په سٹور کې چې کوم دې سره میډیسن نه دی د بهر نه صحیح هغه سٹور کې هغه کیپ مینټیننس کې تاسو ډسپنسر وي وس هیلت ټیکنیشن نو پای کې هیلت ټیکنیشن دی دوا کاله نو چا وو کې اودان نه میډیس پسانی صاحب ټیکنیشن دیس یو سیسټم وي چې پاره کې مطلب ایرر زی او ایرر ریموو کی دا کار نه چې دې انډیشن ولګی.
ینګ نرس اسوسیشن په دغه مقضیه تکړه کچری خیبر پښتونخوا حکومت دوی سره په سوکو کې زیاته او پرخ ختم نکړو، نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړي او د دې ترڅنګ ستر عدالت کې به دغه ټولي برتیانه چیلنج کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، او سمو لجمن سره سم ورسدلې دونی زی خبرونه مشالونه اوریدونکو. مشالونه زموږ د خبرونو هغه لړۍ ده چې تاسو پکې د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک د ملګرو د ژوند او زیار پاړه ورئ. د نن په خبرونه کې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبدالاکبر خان اکبر پاړه معلومات درکو. د خبرونه شاهین بنيري وړاندې کوي.
مشالونه سړی مشاوریدون کو شاین بنری ما او په مشالو خبرونه کې تاسو ته هر کلی ویم د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبد الاکبر خان اکبر په اړه باندې ورو عبد الاکبر خان اکبر په کال 1399 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبد القادر خان کر زیږیدل و. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره. هغه خپل لومبي زده کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پېښور په اسلامیه های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته. تاج محمد خان بیا وروستو د حاجي صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولې و. عبد الاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پېښور د تاریخي اسلامیه کالج نه وکړې. عبد الاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډېره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بېلابېل تحریکونه پیل شوي وو. عبد الاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنګالي استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار پاړه د پښتو اکیډمي استاد ډاکټر فرخنده حیات وایي
د کډین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دي. نو اخی سره د ځخان سره مختلف هغه کی چې نو وخت تیر کړو بلکې د اوی په وخت کې کوم زاد های سکول نه شروع شوه په دې کې د دوی ډیر کنټریبیوشن او دغه شان د دې لپاره چې کومې ډرامې لیکل کېدې لومړی ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې هغه وخت پاچا خان دوی په خپل سکول کې هغه کولې دغه ډرامې به زیات کرتي نو د عبدالاکبر خان اکبر لیکلي او دا درې یتیمان ډرامه یادیږي چې لکه مطلب لومړی دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغوی سټیج کړې وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه دغه وخت دومره اثر کړو چې د دې د ډرامې به کله سټیج کېدې نو باقاعده پښتنو هغوی چې به راکړ ناستونه هغوی به ورته جوړلو مختلف لکه مطلب دې د شناخت دی چې موږ ورته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې لکه دې تعارف کولی شو کنه چې ابتدا دوی د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نه شوې ده.
په اسلامي کالج کې د زده کړو نو وروستو هغه علیګړ ته لاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکنډ پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدا چې دا د باچا خان تقریبا همزولی وو باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کاله پر خو چې دې ته کشر نو په دې وجه باندې دا غسر ډیر نږدې پاتې شوی. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اوتمانجو کې چې دوی اولنی سکول کولو کو نو پاره کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری و. د هغه وخت سره کوم وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډیره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ دا شوې چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو په یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چارپېچل ته نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحیه په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړو او د هغه ځایه بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نور البصر امن وایي،
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغ سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې دی لاړ ول افغانستان ته، بیا ترکمانستان ته وروسته لاړ، بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه دې ولیکلا، د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا، او د دغه سفرنامې څه حصه چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامله ده، ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روحانیان او د مغولو تاریکیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی، ادبي سیاسي هغه زموږ مخې ته دي. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه، نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت و، د ټکر چې کوم واقع شوی وه، د قصه خوانی کوم واقع شوی ده، د بابړې کوم واقع شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستل شوی، او جیل په تنګ شو، نو عرضي طور هغې هلته کې انتظام وکړو، نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاری ساتلی دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړه. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو،
آزادی نے سنکار مخصیل کرے شہر میں زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغے مختصر غند کتاب دے تصیرت غان دے بل تراہا خواہدے داغے شہری ہے خدا شہری چی کہ مانو آغا بیش زبجار تحریک تا حوالا دے دیر سیفہ نتوا تدیوا چی اگر کی دے قوم پورا خدیش مزگارے اگر تعریف چی کم دینو چې خوندي و، دغه وجه وه چې هغه لاره پرېس نه راوتېدو چې حکومت هغه د وطفې خواږه ته راخله. دغه یو کړي زموږ سره شوې ده چې هغه ډېر کم ملاوېږي او ادبي کم د هغه یو بل کتاب دی 1918 کې چاپ شوی دی. دې کې د هغه صدارتي خطبه هم دي او هغه سالانه جلسو کې چې دی کومې اسلام و مسلمان کتاب کتاب ترجمہ ہم کرے گا
په کال 1921 کې عبدالاکبر خان وطن تستون شو. د باچا خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د باچا خان سره په شریک ډېر وخت تیر کړ او څو سوزله د خپلې قامی مبارزې له کبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخنده حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د باچا خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي،
عدم تشدد په دې لغه باندې د دوی لکه سره اختلافات پیدا شوی و،
چی کلا باچا خان لکه هندوستان ته لاړو ګاندھی سره ملو شو وی چې بغیر ته د خپل مرګرو د تپوس پختنه نه د خپل لکه دغه چې نو اغي سره شو کو وغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو نو چې دلته کې بیا دی ټول لا چې کوم مرګري دی سره یو ځای نو دی دا خبره ډیره مایند کړې وا او دی وی چې لکه مطلب دا خو زمونږ د ارث دی دا خو د پښتنو د پاره وو دا خو دې لپاره نه چې مونږ د لکه خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل عدم تشدد دغه چونه دی نو قایله نو ځکه په دې باندې دوی سره مختلف ملګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبدل اکبر خان اکبر په کال 1908 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د ژوند په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د ژوند د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخنده حیات ناورو
دی خو اخری لکه دی خپل دور سره د دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدله او لکه اغي هغه وخت ته کې مستی کې وو دا لور باد نه کړی او دا پلار چار سره بوا او دا خدمت خدمت کونه لکه اخر وخت کې نه بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسندی او دا ترجمه کړو د دی یو کتاب شو چې هغه ناچاپ دا شروع دا هغه وخت ناچاپ بیا اوس وروسته یې زیچاپ کو د برسویل پاکو هند په ازاده کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلې حالات
اوردن کو د غواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.